د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې دوه خبری مجلې پاتې دي. په دغه اوله خبری مجله کې چې تاسو په ژنیمو بوجود تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو تازه معلومات اوریدلای شئ. په نړیوالو مسایلو کې نن په دې رپورت لرو چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن فرانسې ته ولاړ او د فرانسې خلکو ته د وروستیو حملو له امله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړل. په کورنیو مسایلو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د دغو رپورټونو چې وایي د پاکستان حکومت غواړي د حقانی پر شبکې بندیز ولګوي هرکلی کړی دی. خو اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو لندیز. افغانستان د اسلام آباد له لوري د حقانی شبکې او نورو توندلارو ډلو پر فعالیتونو د بندیز لګولو پریکړه ستایله ده. د کونړ چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو څخه مهم ځایونه لاندې کړي او په یوه تازه خبر کې اوري چې د فرانسې پولیس وایي یو وسلوال کس د پاریس د باندې په یوه پوستخانه کې دوه کسان برمته نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان د اسلام آباد له لوري د حقانی شبکې او نورو توندلارو ډلو پر فعالیتونو د بندیز لګولو پریکړه استایله ده. داسې راپورونه خبره سوي چې شي پاکستان په پام کې لري د حقانی شبکې او جماعت داوا ډلې په ګډون د لسو توندلارو ډلو فعالیتونه منع کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ډول اقدام کولی سي نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې سوله او ثبات تضمین کړي. د پنځمې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې دا په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره یو مهم اقدام دی. ټاکل شوی پاکستان خپله دغه پریکړه په راتلونکو ورځو کې رسمانه اعلان کړي. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي د هغو خلکو اداوي راتوي چې وایي په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه پیل سوي دي. وړاندې د سرپل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې له ورځو نه بلکې له څو میاشتو راهیسې په نیمدان، کوهستاناتو او ځینو نورو سیمو کې د دې ډلې فعالیت محسوس دی. وړاندې په سرپل ولایت کې د ازبکستاني ښځو او نارینهو موجودیت په اړه هم راپورونه ورکړل سوي چې ویل کېده د ماینونو په جوړولو او نورو تخریبي فعالیتونو بوخت دي. د کونړ چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو څخه مهم ځایونه لاندې کړي دي. د کونړ سرپرست ولی شجال ملک جلاله ازادي راډیو ته ویلي چې تر څه مودې ځنډ وروسته د جمعې پر ورځ په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات له سره پیل کړه. جلاله په دې عملیاتو کې د پرمختګونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
نو دوی خو په مهم ځای چې د کانتو سره هغه نیولی دی طالبان ته د دې د وینا پتادر که سلام زمونږ امنیتي ارګانونو داسور بل او د طالبانو جسدونه مو چې څلته پراته دي.
جلال وايي په دې عملیاتو کې څلور تنه افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي. دوی وايي دغه عملیات افغان ملي پاوځ، پولیس او کمانډوز وکونه پر مخ وړي او له هوایي قواو هم کار اخیستل سوي دي. وسلوالو طالبانو هم په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو خبره مناله ده. د کنړ په دانګام ولسوالۍ کې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. اوس هم څو نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د فرانسې د تنظیم مجلې شارلی ابدو لخوا حضرت محمد ته د منصوب کاریکاتور د کښلو له کبله مظاهرې سوي دي. په جنوبي ښار کراچي کې د فرانسې د قونسلګرۍ مخ ته د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې درې تنه ټپیان سوي دي. پولیسو پر سلګونو اعتراض کوونکو وشکېبیونکی ګاز او اوبه پاشلې دي. ویل کېږي له دغو شاوخوا 200 اعتراض کوونکو څخه ډېری یې زده کوونکي دي چې د جماعت اسلامي ډلې سره تړاو لري. دغه راز په اسلام آباد او لاهور کې هم ورته اعتراضونه سوي دي. د پاکستان ولسي جرګې پرون په یوه پریکړه لیک کې چې د رایو په اکثریت تصویب شو د دې کارتون کښل غندلې او پر نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې ډاډ ورکړي چې دا ډول کړنې بیا نه تکرارېږي. په یو تازه خبر کې راغلی چې د فرانسې پولیس وایي یو وسلوال کس د پاریس د باندې په یوه پوستخانه کې دوه کسان برمته نیولې دي. پولیسو د پاریس شمال لویدیز کې د کولمبس ښار کې هغه سیمه کلابند کړې چې دا پېښه پکې سوې ده او هلیکوپټرې هم د سیمې پر سر ګرځي. آر ټي ایل راډیو د راپور له مخې یو کس چې دا کوي یو کلاشینکوف، یوه تفنګچه او لاسي بمونه ورسره دي او وایي درې تنه یې برمته کړي دي. راپور زیاتوي پولیس له دغه کس سره په تماس کې دي او تر اوسه هغه کس کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. پولیس دا هم وایي چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا به د اسلام پالو توندلارو له هغو بریدونو سره تړاو ولري چې تېره اونۍ په پاریس کې 12 کسان ووژل. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې د وینا پر مهال د پاریس د تېرې اونۍ د بریدونو له کبله د فرانسې له خلکو سره خواخوږي وښوده. کیری د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته په یوه وینا کې لومړی په انګلیسي او بیا په فرانسوي ژبه خبرې وکړې او ویل چې مسیحیان، مسلمانان او نور ټول په یوه کښتۍ کې دي، موږ باید له دې بحرانه ووځو. ویل کېږي د پاریس د بریدونو سره د مالي مرستې په تور تېر ماښام 12 مشکوک کسان نیول سوي دي. ګمان کېږي چې دغو کسانو به برید کوونکو ته وسلې او موټر ورکړي وي. او وروسته خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي دی به له خپل امریکایي سیال جنګری سره نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. ظریف له ژنیو څخه تر وتلو دمخه خبریالانو ته وویل چې دی به له کری سره په پاریس کې وګوري. نوموړی زیاتوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لورن فابیو سره به هم د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو مسایلو او هم د توندلاری او اسلام ستیزی پر موضوعاتو خبرې وکړي. ظریف او کری د جنوري پر 14 نیټه په ژنیو کې سباندې 15 ساعته خبرې وکړي. دا خبرې تر ډیره د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه پر توافق متمرکز وي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه کې به ورسته وایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د دې رپورټونو د خبرېدو هرکلی کړی دی چې وایي په پاکستان کې به د حقانی پر شبکه بندیز ولګوي. په دې خبرونه کې به وایو چې د کندوز خلک د افغانستان پر حکومت څه انتقادونه لري.
مو خبر نه دا حکومت نه دا حال ده بچانو کې دي پراته دلته راغلم چې وړو ته سم کور کې دلته راغی دا کور تاسو نه دا زمګه کور ده دا تاسو بدبخت تاسو طالبان اسی تاسو پلانکار تاسو بسترانه اسی دې کور اوسه
په دې خبرونه کې مو تر ډیره هدا نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کړې ده. نن بواری چې د جرمني چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر پاریس ته تللی او هلته له خلکو سره د تروریستي حمله په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. په پاریس کې وروستیو تروریستي حملو په دغه هیوادونو کې په عمومي ډول د افغانانو پر ژوند څه اغیز کړی او وابه ورچې نن د برلین لوی څارنوالی ویلي چې په دغه ښار کې 12 کورونه تلاشي شوي دي او د لوجستیکي مالی مرستو یو شبکه یې موندلې چې په سیمه کې افراطیت ته لمن وهله. د خبرونی اول مطلب مو د افغانستان د حکومت ورستای دریز دی چې د رپورټونو په ارتباط څرګند کړي چې وایي د پاکستان حکومت غواړي د حقانی په شبکه بندیز ولګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن له ازادي رادیو سره په امریکا کې وویل چې د پاکستان حکومت په ورستیو کې د تروریستي شبکو په وړاندې داسې اقدامونه کړي چې په سیمه کې خوشبيني رامنځته کړي ده. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرو راپورونو هر کله کوي چې لمخي پاکستان غواړي پر حقانی شبکه او یو لس نور وسلوالو ډلو په دې هیات کې بندیز ولګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیب مستغنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
خوشبختانه تعهدات
لنی کمرغه گاونډي هیواد پاکستان چې د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې د هر اړخیزه مبارزې ژمنه کړې دي نوې خوشبيني رامنځته کړې ده او د افغانستان لخوا د هر کلي سبب ګرځېدلې دي.
استقبال حکومت جمهوری اسلامي افغانستان قرار درشته.
د زیاته کړ چې د پاکستان د اقدام کولای سي نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمه د سولې او ثبات د ټینګولو تضمین وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې ټاکل سوی د پاکستان د وسلوالو ډلو پر وړاندې د بندیز رسمي اعلان په راتلونکو څو ورځو کې وکړي. د پاکستان د حکومت د تصمیم په اړه راپور له هغه یو ورځ وروسته راغلی چې امریکا د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. فضل الله په پېښور کې پر یو شونځي د برید چې پکښې 150 کسان وژل شول مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستی دی. د دې حمله تقریبا ټول قربانیان د دې شونځي شاګردان وو. همدارس د پاکستان د دې تصمیم د راپور هرکلی د امریکا لخوا هم سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایاندي ماري حرف د پنځشنبه په ورځ ویلي دا په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د کمولو لپاره یو مهم ګام دی. حرف زیاته کړه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په دې ورستیو کې پاکستان ته تللی وو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد یې له پاکستانیانو سره پراخ بنسټه خبرې کړې دي. تیر اونې پاکستان ته د جان کېری د سفر پر مهال پر 290 وسلوالو ډلو بندیز ولګاوه. په دې اقدام سره په پاکستان کې د ممنوع اعلان سوی ډلو شمیر 280 رسیدلی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هر هغه اقدام چې د تروریستي ډلو پر وړاندې کیږي په حقیقت کې د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو روابطو سلاکار اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
هر ګام
چې د افغانستان د سولې د پروسې د قوی کولو په مقصد اخیستل کیږي نه یوازې په افغانستان کې د ثبات ټینګولو لامل کیږي بلکې په پاکستان کې هم کیږي او د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې تصمیم هرکلی کوي.
پاکستان همیشه ما ایره
حقانی شبکه چې د راپورونو لمخې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې حضور لري په 2012 کال کې د امریکا لخوا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل سو. دا شبکه د یو افغان جګړه مار جلال الدین حقانی لخوا جوړه شوې چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنی ځواکونو د ګڼ شمیر حملو مسؤل بلل کیږي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. دغه ټول رپورټونه تفصیل تاسو زموږ پر پاڼه ډیر اسانه کتلای شئ. تاسو که په خپل کورنو یا دفترونو کې انټرنیټ لري ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
د ازادي رادیو دوستانو د خبري مجله مو تر شپږ نیمه بجو ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت نن ویلي چې د نوې کابینې د کاندیدو وزیرانو اسناد د ته نه دي سپارل شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تر هغه وروسته چې د کابینې لپاره د کاندیدانو نمونه اعلان کړل د افغانستان ولسی جرګې وویل چې دوی ته باید دغه نمونه رسما ورسی ترڅو د رایګیری د پروسې لپاره کار پیل شي. یو شمېر افغان چړونکي وایي د اسنادو د ځنډ علت شایداوي چې یو شمېر وزیران غواړي په دې پروسه کې فساد ته زمینه برابره شي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپی په دې اړه رپورت لري.
سره لدی چې د افغان حکومت له لوري د کابینې اعلان دوه څخه 15 ورځې تیریږي خو تر اوسه د افغانستان ولسی جرګې ته د دغو کاندید وزیرانو اسناد نه دي سپارل شوی. د دې جرګې منشي انجینر سید اکرام د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل داسې احتمال شته چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد سبا د شنبه په ورځ د جرګې ته ولېګل شي.
ډېر احتمال لري چې سبا د دې ټول اسنادونه ولسی جرګې ته د وزارت دولت لخوا ورسیږي او بیا کله چې دغه اسنادونه د دوی ورسیږي هغه مربوطه کمیسیونونه به امید ده چې په درې څلور ورځو کې د دوی دغه ټول اسنادونه برسیږي او بعد هغه د رئیسانو په کمیټه کې یو ورځ وټاکل شي چې کوم ورځ نه دوی په ګروپي شکل ولسی جرګې ته تشریف راوړي د رای د اخیستو لپاره چې د تایید یا رد رای ترلاسه.
خغلی اکرام وویل چې کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای له ورکولو مخکې به تخصص، کاري تجربه، تحصیلي اسناد او د دوی د دوګونی تابعیت موضوع په جدي ډول وسیړي. د دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم له ولسی جرګې غوښتي و چې د وړتیا او تخصص په پام کې نیولو سره کاندید وزیرانو ته رای ورکړي. خغلی اکرام وویل چې احتمالاً سبا د شنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې ادارې پلاوي سره وګوري. خو نوموړي ونویل چې افغان ولسمشر به په دې کتنه کې په کومو مسایلو خبرې وکړي. افغان حکومت د دوشنبه په ورځ د 15 کاندید وزیرانو او د دوو رئیسانو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې به ولسی جرګې نه د باور یا رد رایې ترلاسه کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د اسنادو په لیږلو کې ځنډ به فساد ته زمینه برابر برخلي. د سیاسي چارو کارپو سمر سیرت وایي چې د محل هم په دې اړه خبري روانې دي.
زه فکر کوم چې هر ټیم غواړي خپل وزیر پاس کړي پر دې پارلمان دی وکیلانو سره د ولسی جرګې وکیلانو سره کینی خبرې کوي. ما د انده په همدغه موضوع باندې خبر روانه ده چې څنګه کولای شي چې د فساد د پاره یا هغه کمې پیسې چې خاصي وي د لپاره څنګه کولای شي دغه پیسې په پارلمان کې په وکیلانو باندې توجیه کړي تر څو د پیسو د زور خپل هغه د اعتماد رایه د خپل وزیر د لپاره واخلي. کامل اندغه موضوع په 100% مطرح
دا چې کاندید وزیران په سشمیر سره به د ولسی جرګې له لوري تایید او یا رد شي دا به د وخت په تیریدو سره روښانه شي. خو کارپوهان وایي کچرته د رای ورکولو په بهیر کې د دغه جرګې له لوري لازم معیارونه مراعت نشي نو خلک به نور په حکومت او ملي شورا باور ونه کړي.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د کاندیدو وزیرانو اعلان شوی لیست تاسې پر ازادي د ازادي رادیو پر پانه کتلای سي او تاسې کولای سي چې د دوی په ارتباط د چی څوک معرفي شوی دی د دوی لنډه پیژندنه هم سمش پر پانه باندېسته نو د ازادي رادیو د پانه ادرس په یاد لري www.azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ازادي رادیو دوستانو د خبري مجله مو تر شپږنی مو بجو پوري ده. مخکې تر دې چې ورسو د کندوز په خانباد ولسوالۍ کې وضعیت خبر سو، د ازادي رادیو یو اوریدونکو ګلستان سعدي له هرات پایو پیغام کې چې د افغان بسیم پر ټلیفون پاته 73 شمیره باندې راستول سوی وای، له هرات فرا لوی لاره ډیره زیات نه امن ده، وخت نا وخت پر دغه لار باندې غلاوی روان وي، خلکو ته لار نیول کیږي او مسافر موټر درول کیږي او له خلکو څخه پیسې او قیمتي شیان اخستل کیږي. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان له کندوز د خانباد ولسوالۍ د تقریبا په ورته مسلې په اړه رپورت لري. دی وایي چې د کندوز په خانباد ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له موجودیت شکایت لري او وایي چې د دوی کورونه او مالونه په امن کې نه دي. اجمل آریان به نور جزئیات وړاندې کړي.
د کندوز د خانباد ولسوالۍ د مافلي شانټوب چهارتوت او د ډګر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړې له امله دوی د تاړ شوي، څو خپل کورونه پرېږدي او د خانباد ولسوالۍ ښار او یو شمیر نورو سیمو ته په کډه شي. د یادو شوو سیمو یو شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی کورونه د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا چورو چپاول شوي دي.
همدغه کورونه ولې په هغه کې سیاسر پاتې دي، په هغه کې مال ده، د خلکو کورونه یې ډک پاتې دي، یا به اربکۍ چور کوي، مالونه یې چې دي هغه ضربکۍ، کوم یو کزوندی پکې پاتې هغه هم هر اربکۍ چور برابر سه هغه به اربکۍ بولي. تر څو چې دا خبره جنجالونه کوروي، موږونه تضاد زیاتېږي، موږونه تعلیم زیاتېږي.
موږ خبر نه د حکومت نه د حال ده، دونه چور چپاول باندې کې دشي چور چپاول کې ورو کې چی چم درې دي کې ژوند یې موږ نه پریښه ده. بچان هغه کې پراته دلته راغلم چې لګو وړو ته سم کور کې دلته راغی، دا کور تاسو نه، دا زموږ کور دی، دا تاسو بدبخته، تاسو طالبان اسې، تاسو پلانکار اسې، تاسو بستګانیار اسې.
په همدې حال کې د کندوز والی محمد عمر صافی ازادۍ رادیو ته وویل چې غیر مسول وسلوال د دوی د کنټرول لاندې دي او داسې خپل سری نشي کولای. نوموړی وایي چې هغه په خپل هم داسې شکایتونه اوریدلی دي. بلې خواته د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سید جهانگیر وویل چې په دې جګړه کې تر دې دمه شپږ تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. هغه همدارا زیاته کړه چې دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د امنیت امیر وویل چې سیمې ته د دوی امنیتي ځواکونه ورغلي او وسلوال مخالفین یې په شاتن بولي دي. په عین حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویاندوی مری فکوی، هغه وای چې دوی په دې جګړه کې شپاړستنه غیر مسول وسلوال وژلي او دولستنه ټپیان کړی دي. د کارپوهانو په وینا کې چیرې دا شانت خپل سری دي عملیاتو پر محل په سیمه کې دوام پیدا کړي او سیمهیز چارواکي په وخت سره مخنیوي ونه کړي، د خلکو او دولت ترمنځ واټن بلا هم زیات شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې نن په خبرونو کې واردل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پاریس ته تللی و او هلته یې د فرانسې له خلکو سره د وروستیو تروریستي حملو له امله خواشیني څرګند وکړه او غمشریکي ورسره وکړه. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فرانسې ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په غیږ کې ونیوي او ورته وویل چې هیواد یې د فرانسې په درد کې شریک دی. اولاند وویل امریکا او فرانسه باید د سخت دریځ پر وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. کیری د جمعې په ورځ د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په پاریس کې د لیدو پر مهال وویل امریکانو تاسو او تاسو ټیم لیدي او بل شکه حکومت لدی اونۍ په ډیر سخت وخت کې په ډیر لوړ عزم او سلیقه راووتی او موږ د فرانسې خلک لیدل چې په ډیر قوت او یووالي لایو بل سره ودرېدل. دا نړۍ ته یو ستر درس وو او فرانسې یو ځل بیا له ازادۍ سره خپل ژمنتیا ثابت کړه. مخکې کېری د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لورون فابیوس ته ویلي و چې د په پاریس کې د جنوري په 18مه په لاریون کې ګډون ونه سوکړای ځکه چې دی پر لمخ کې پلان سوی سفر وو. کېری د فابیوس ترڅنګ د تنظیم مجلې شارلی ابدو په دفتر او يهودانو په بازار کې د سوی پیښو پر ځای د ګلانو ګډې کې شې شو دي. په همدې حال کې د پاریس په سیمه کې د 12 مشکوکو کسانو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. پر دې خلکو شک دی چې ممکن وسلوالو کسانو ته د ځنګړو وسلو او موټرو مرسته رسولې وي. په عین حال کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د جمعې په ورځ په د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره په پاریس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وویني. ظریف دا خبره خبريالانو ته هغه وخت وکړه چې جنیف ته پر سفر روان سو. د ویل چې دی به د خپل سفر پر مهال د فرانسې د بهرنی چارو له وزیر لوران فابیو سره هم وویني ترڅو دوه اړخیزې او سیمه ییزې ستونزې سخت ترځي او په خلکو کې د مسلمانانو پر ضد پیدا شوی د نفرت احساسات وڅېړي. د چهارشنبه په ورځ کیری او ظریف په جنیف کې د 500 ساعتو لپاره خبرې وکړې. لدې خبرو وروسته په جنیف کې د ایران او امریکا ترمنځ دواړو خزه خبرې پیل شوې.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پرتغو ټولو نړیوالو مسایلو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د ورستیو خبرونو او رپورټونو جزئیات هم ترلاسه کړئ او هم په فیسبوک او پر ټوئیټر د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس www.azadiradio.com. د برلین د لوی ترنوال دفتر نن وویل چې نن یې په دغه ښار کې پر 1200 شخصي ملکیتونو د تلاشي عملیات کړي ځکه د دوی په وینا داس شک و چې د جرمني د دولت پر ضد په سوریه کې د حملو پر پلان کار روان او داسې انګیرل کېده چې غالباً په جرمني کې د وی ډيري خونړی جنايي حمله لپاره تیاری نیول کېده. د جرمني د لوی ترنوال ویانت مارتن ستلټنر نن ژورنالیستانو ته په برلین کې وویل چې د لښته لږه 500 نسخه چې لوجستیکي چارې سره رسولې چیرنی پیل کړي دي. د د پوینا د هغه کسانو چې د جرمني د لوی څارنوالي د په باور له برلینه په سوریه کې د جهاد لپاره مالیم لا تړ غونډاوه. د ویل چې په برلین کې نننوی عملیاتو د پاریس له حمله سره کوم ارتباط نه درلود او نه هم داسي اثر شته چې د پاریس حمله له جرمني پلان شوی وي. د ویل چې په جرمني کې د اسلام پالو د فعالیتونو پر ضد دغه عملیات د میاشتو راهیسې روانو او دغه نننی د تلاشي عملیات لډيري مودې راهیسې پلان شوی وو.
Es gibt Haftbefehle gegen die beiden Hauptverdächtigen. Es geht um einen.
Dei wai da bu muhim turano kasano daniwolo amr war kasawi da yew yanta mulawai aw dasi turan dai chi da islamis da klopai wo kurski khalak ifratiyat ta hatsawal. Do ham mashkuk turan da 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 malich aro masul dai da gadwa tana pa Berlin ki dai we logistiki shabaki umda ghri di aw pur dai dasi tur dai chi da khalku da ifratikawolo tarsangi da de shabaki ta khabia khalak suriyata da jihad la para استول
begleitet worden sind in den jihad nach syrien.
په جرمني کې په دې ورستیو کې کته هم ستر لاریونونه وشول چې د جرمني حکومت خلک د مسلمانانو سره د خواخوږي مراتب شریک کړي او وایي چې په دغه هیوادونو کې ورستی تروریستي حمله له اسلام سره هیڅ تړون نه لري. خو یو شمېر نور کسانو د دې پرزيد هم لاریونونه وکړل او لارو سره کونو تر اوتل پور پاکي ورستیو ناکراریو د افغانانو پر ژوند څه تاثیر کړی دی. په دې اړه احمد شبر له نصير جلالي سره ژغدلې. شغله جلالي د مالی زیا په ملایا پانتون کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد وو او اوس په جرمني کې اوسي. نصير جلالي د مرکب سر کې په اروپا کې د افغانانو پر ژوند د ورستیو تروریستي حمله او ناکراریو د اغیزو په اړه داسې وایي.
فعلا خو ډیر وخت دې په دې حق له کوم تاثیر کدي وخت او په دې په ژوند باندې اچولې وي هغه سره په مکمل ډول سره بررسی ک ځکه افغانان په جرمني کې دي اکثریت په هامبورګ کې وسیږي او هلتم دا یو کوم خاص عکس العمل تر اوسه موږ نه دا اوریدلې یا خاص تاثیرات دی پزوان باندې کړی.
تاسو وایئ چې تر اوسه پورې تاثیر نه دی کړی، لیکن ستاسو په نظر که چېرته دغه حمله دوام وکړي تاثیر به وکړي؟
خو طبعا حتمن ټول اروپا اوس غواړي چې یو مشترک پالیسي ولري، خصوصا هغه کسان چې مشکوک دي د هغو په هکله، حتی نوي قوانین شاید رامنځته شي او نوي محدودیتونه خصوصا د مهاجرو په حرکاتو یا فرضاً خپلو ملکو ته یا نورو ملکو ته دی سفر باندې شاید تاثیر وکړي.
په اقتصادي حساب باندې هم ستاسو په باور د افغانانو په ژوند کې په اروپا کې دغه ډول حمله تاثیر کولی سي؟
شاید دې په کار باندې تاثیر وکړي، شاید دا تاثیر وکړي فرضاً له دې سره یو اې دې استخدام نسي په صورت عموم هغه مسلمانان په اروپا کې اوسېږي اکثره وسم شکایت کوي سي دې ته دومره د کار زمینه نه ده مساعده، یا اکثرا فرضاً هغه داخلي خلک غوته اولیت ورکوي او دې ته د کار مساویانه شکل باندې دې ته د کار زمینه نه ده،
یعنی په دوی باندې اعتماد نه کوي.
بعضي وظایف څه دي؟ فرضاً په میدان هوایي و کې کار کول، ولو که په ډېره ټیټه سطحه وي، هغه هم که یو مهاجر وي هغه باید دا د لډیرو سیکیورټي کلیرنس ورته وایي له دونه تیر سي، یا امنیتي چارواک دلته باید دا تایید کړي چې دی کوم دغه نه لري، په اصطلاح جرمي سابقه نه لري، یا له چا سره تړون نه لري، یا له بعض احزابو کې چې هغه افراطي احزاب دي په هغو کې اشتراک نه لري.
بله استاد جلالي، د دې لپاره چې افغانان په اروپا کې له دې اغېزو ځانونه وساتي باید څه وکړي؟
په اروپا کې افغانان که وغواړي، اکثریت په اکثریت شهرونو د اروپا کې افغانان کلتوري مؤسسات لري یا مساجد لري، چې دغو مساجدو له لارې دوی کولای سي خپل موقف اعلان کړي، یعنی د دوی خپل عکس العمل د دې واقعاتو مقابل کې که دوی اعلان کړي شاید دا ډېره اغېزه ولري. خو تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی، یعنی ما فعلا تر اوسه پورې کوم مسجد کې یا کوم کلتوري مؤسساتو د افغانانو کې داسې یو منظم عکس العمل تر اوسه پورې ما نه دی لیدلی.
په جرمني کې یو میشت افغان نصیر جلالي و احمد شیبر له سره مرکه درلوده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن د جمعې ورځ او په جمعه باندې په دودیز ډول د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې، په خاص ډول په کابل کې د ودونو بیروبار وي. نن په هرات کې 15 ودونه وشول، خو فرق یې دا و چې دغه 15 ودونه نن په یو ځای یا په ډله ییز واده کې ترسره شول. په افغانستان کې ډله ییز ودونه پخوا نه و رواج، اوس هم ډیر نه دي، خو په ځینې شمالي ولایتونو کې او په لویدیځو ولایتونو کې دغسې ودونه وخت نا وخت کېږي. د حاجي پیشین احمد د باغپور پونم، د امام جواد پونم ایو خیریه ټولنی نن په هرات کې د دغه ډله ییز واده مالی ملاتړ کړی وو او چارې سنبال کړی وې. د دغه ادارې مسؤل ویلي چې لشت لږه شل کورنۍ په لیست کې ورته ولاړ دي چې د راتلونکي ډله ییز واده لپاره په انتظار دي. دغه سړی د ازادي راډیو ته وویل چې د امام جواد پونم خیریه موسسه له څه مودې راهیسې په هرات کې فعال شوې ده او تر اوسه یې لشت لږه په هرات کې درې ډله ییز ودونه ترسره کړي دي. په دغه ودونو کې د ازادي راډیو خبريال ورغلی و البته، او د یو څو زمانو سره خبري کړي، او د دوی نظر پښتلې چې دوی د ډله ییز واده په اړه څه فکر کوي. یو زوم وایي:
پایمه برای خانواده‌های نمی است که جایی که جوانای ما مسافر شه به ایران بر با پاکستان بره شهید چه یا رقم
دیگه. دوی وایي: زه غواړم کورنۍ ته دا خبر ورکړم چې د دې پر ځای چې موږ ځوانان ایران او پاکستان ته ولاړ سي، مهاجر سي، کار وکړي، او یا ووژل سي، او یا بل بدبختي ور باندې راځي، شته چې له زیاتو مصرفونو ډډه وسی او په برومندانه ډول ودونه وسی او خوشاله ژوند وکړي. بل زوم وایي:
ما یک از جمله همین پنجواب دامادای هستم.
زو دای بایی زده دغو و پنزوسو زمانو پا منسکی یو تانیه ما او دغا دلائیز واده تر انفرادی و دونو دیر شده ایزه که چی هاگه مصرف چی پایوه واده که دایسی دلتا دو شلو و دونو بسته. ازادي راديو دوستانو د دلایزو ودونو په ارتباط تاسو څه نظر لري؟ تاسو کولای شئ چې کده افغان بیسیم ټلیفونونه لري پراته سوال تل شمیره د دغه سی ودونو په اړه خپل نظر راته وایست او د ودونو د مصارف په اړه خپل خبري خپل تجربه را سره شریکولای شئ. د ازادي راديو نور اوریدونکو ته به موږ وایو د ازادي راديو د دې ساعت خبرونه نور د پای په شیبو کې بل خبري مجله مو پیلیدونکې ده چې هغه به تر و بجو پوری بی او پوره و بجو پوری به په پوره و بجو به بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو همکاران راسي او تاسو ته به پروګرام کوي. اوس زه فرشته جلازه اجازه غواړم سید سمیع عباس بل خبرونه وړاندې کړي.
تشکر فرشته جان، خسته نباشید.